یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم پرې خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د خپرونه په دوام ل افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته افغان ځواکونو ته د واشنگتن تر اندیشنو وروسته دفاع وزارت ډاډ څرګند کړ. د غزنی پر څو ولسوالیو د طالبانو بریدونو خلک بي ځای کړي. د زابل په شهر صفا ولسوالي کې د موټر د ټکر په پیښه کې څوارلس تنه مړه شوي. په پکتیا کې ځوانانو یو ځل بیا د کرکټ لوبغالي د جوړېدو په خاطر لاریون وکړ. تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله سنګزي څخه.
د مهمو خبرونو سرټکی: په زابل کې ټرافیکي پیښې څوارلس کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي. د امریکا پاوز په پام کې لري د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. او موسکو د روسیې په جنوب کې خپلو پوځیانو ته امر وکړ چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. پور خبرونه: په زابل کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله څوارلس کسان مړه شوي دي. پیښه تېر ماښام د کابل کندهار پر لویه لار د زابل له جلدک سیمې سره شوې ده. ویل کېږي چې مارسیډیز مسافر وړونکی موټر له یو لوی بار وړونکي موټر ټیلری سره ټکر شوی دی. د زابل ولایتي روغتون چارواکو ویلي دي چې د ځینو ټاپیانو روغتیایي وضعه ښه نه ده. اخوا د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل په خپل فیسبوک باندې لیکلی دي چې وژل شوي ټول د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د هلمند ولایت د مزدورۍ په موخه تللي وو او د اختر د رخصتۍ لپاره بیرته د راتګ په مهال زابل ولایت کې دغه پیښه پرې شوې ده. ښاغلي امرخیل ویلي دي چې د زابل له والي سره یې په ټلیفون خبرې کړي دي او د ټپیانو د روغتیایي وزی په اړه باندې له هغه سره بحث کړی دی. هغه همدارنګه سپارښتنه کړې چې ټپیانو ته باید ښه رسیدنه وشي. د امریکا پاوز په پام کې لري د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کنیت مکنزی پرون پنجشنبه د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل دغه تدابیر به له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو د ایستلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د مې په لومړۍ له افغانستانه وتل پیل کړي او دا بهیر به د سپتمبر 13 بشپړ شي. په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم اعلان وکړ چې ناټو به خپل ځواکونه په همدې نیټو له افغانستانه باسي. اوس مهال د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 1000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي. په پام کې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب پرون ازادي راډیو ته وویل محمد حنیف اتمر به له شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسلو بحث وکړي.
قرار است در این نشست روی سه مورد
په پام کې ده. په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډې او همدارس د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي.
ټاکل شوی و د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 14مه په استانبول کې یو مهمه غونډه جوړه شي، خو دا غونډه وروسته له هغه لاغو شو چې طالبانو پکې له ګډون څخه ډډه وکړه. ترکی چارواکو ویلي دي چې ښایي له کمکي اختر وروسته دا غونډه جوړه شي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا ویروس د نوې پرمختللي بڼې د 209 نوې مواردو خبر ورکړی. د روغتیا وزارت ویان میرویس علیزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د کووید 19 ناروغي د پیښې د هیواد په 11 ولایتونو کې ثبت شوی خو تلفات نه لري.
د کورونا د نوې ډول ویروس پیښې په 11 ولایتو کې تر اوسه پورې مثبت دي او د ویروس په هیواد کې اوس په گردش کې دی. زیاتره پیخې په ننګرهار ولایت کې دي. خوشبختانه وایو چې قربانیان له اوسه پورې نه لرو.
ښاغلی علیزي د کرونا د نوې او پخوانۍ بڼې د توپیر په اړه وویل چې د نوې بڼې د سرایت سرعت ډیر خو د ناروغۍ وخامت پکې کمزوری دی. ازادي راډیو ته غواګیست. موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. موسکو په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جز وګرځوله. روسیې په کریمیا کې دغه تطبیقات د لسګونه جنګي کښتیو، سلګونه جنګي الوتکو او د زرګونه پلو سرتیرو په ښودلو ترسره کړل. له 2014 کال راوسته چې کریمیا د روسیې د خاورې برخه ګرځېدلې، بلتون پالی ځواکونه او اوکراینی سرتیري په جنګ اخته دي چې له 14,000 زیات کسان پکې وژل شوي دي. او د مدیترانی د بیړنیو مرستو رسونې ادارې ویلي دي چې د لیبیا په سواحلو کې د ډوبې شوې بیړۍ څخه هیڅ یو ژوندی نه دی پاتې. د راپورونو په اساس په بیړۍ کې 130 کسان ناستو چې ټولې ډوب شوي دي. د وایکینګ اوکیانوس د دولتي ادارې د همغږۍ مسؤل لویزا آلبر پرون ویلي دي چې هغوی د لیبیا له سواحلو د مرستې لپاره پیغام ترلاسه کړ خو په وخت ور ونه رسېدل. ویل کېږي چې یوازې د 10 کسانو مړي له اوبو راایستل شوي دي.
اسدی رادو په منځنۍ سپه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم د اسدی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیق یار را سره مرستندوی دی. په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د مسول جنرال مکنزی تر دې اندیشنو مخ کې چې د افغان ځواکونو په اړه څرګندې کړې دي، د دې خبرو ته تمکې شو چې د امریکا د سنا غړیو ته وویل د امریکایي ځواکونو د خوندي وټولو لپاره پر پلان دقیق کار شوی دی او د طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر نیول شوی دی. د دې څرګندونو جزئیات ته احمد تکل پورا پور کی.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکنزی په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د خوندي وټولو لپاره ټول تدابیر نیول شوی دی. جنرال مکنزی پرون د اپریل په 22 د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په څرګندونو کې کڅه هم د ځنګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه، خو په عمومي توګه په خوندي ډول د غوسم لاتړ د ماموریت د پای تر رسولو ډاډ ورکړ.
We are planning collaboratively with our interagency and
مشلخ پلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر به ونیسو څو د سان او د خپلو شریکانو د ټولو ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو. په دې تدابیرو کې د پام وړ محارب او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي، څوک چیرته طالبان احتمالا په دې یا هغه بڑه د ځواکونو د وټلو په بهیر کې د مداخله پریکړه وکړي مش خوندي کړي.
خو جنرال مکنزی زیاته کړه چې د امریکا پاوځ به د نړیوالو ځواکونو تر وټلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څارته دوام ورکړي.
We are further planning now for continued counterterrorism operations.
مشله دی ورسته پر دې پلان کار کوي چې د تروریزم پر ضد دوامدار عملیات د نن له سیمې څخه تر سره کړو. څو دا یقین ترلاسه کړو چې هغه افراطي ډلې چې غواړي په افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه کوي تر پرلپسې څار او فشار لاندې وي.
جنرال مکنزی د پښتنې ته چې ولې طالبان د لویو حملو او د پراخو سیمو د کنټرول توان لري په جواب کې په ښکارا ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایونه لري.
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
زه باور لرم چې په افغانستان کې د بهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د دشمنۍ ناوړه حالت حاکم دی. طالبان په بهر کې داسې پټنځایونه لري چې هلته ځان تجهیزولی شي، خو افغان حکومت هغو ځایونو ته د رسیدو توان نه لري. له وسلوالو ډلو سره په جګړو کې دا ستونزه تل شته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقه په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11 نیټې پورې به بشپړ شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونی ونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي کنه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د په وینا ګران دی. جنرال مکینزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
جنرال کینت مکینزی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسؤل دی. د وویل چې له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو تر ایستلو وروسته چې ټاکل شوی دی د سپتمبر تر 12 ووځي، د افغان ځواکونو وړتیا ته ژورې اندېښنې شته. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه پیاوړي دي. دغه وزارت مرستیال وایي فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې اوس افغان پوځ په کیفي او کمی لحاظ پیاوړی دی او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د افغانستان د ساتنې او دفاع وړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وایاند فواد امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکایي جنرال د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې وویل چې افغان پوز په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته کړې چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د نستون په صورت کې هم پر دوی تکیه کېدای شي.
زموږ ځواکونه هم د کیفیت او هم د کمیت لپاره وسپداسي وسید کړي چې د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته په خپلواک او سمته غل افغانستان څخه دفاع کولای شي. په دې برخه کې د اندېښنې ځای نشته او افغانان د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو په ظرفیتونو او ورتیاو باور لري.
خغلی امان وای وس ډیرای پوځي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لوري په خپلواک ډول طرحه او تر سره کیږي. دا په داسې حال کې چې پرون پنځشنبه په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکینزی ویلي چې دوی په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت د ساتنې په برخه کې د افغان حکومت پر وړتیا اندېښمن دي. جنرال مکینزی ویلي چې افغان پوځ د امریکا لمرستو پرته سقوط کولای شي. خو پرون پنځشنبه افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کندهار کې د یو روختون د پرانیس پرمحل وویل چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د خلک اندېښنه نه کوي. د جمهور رئیس په خبره کې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، خو د افغان حکومت سره یې امنیتي تړونونه د دریو نورو کلونو لپاره په خپل ځای پاتې دي او د افغان ځواکونو په تجهیز او اکمال کې کوم خنډ نه رامنځته کیږي. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 13 اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پایل او د سپتمبر تر 13 به پایته ورسیږي. دا مهال د 2500 امریکایي ځواکونو په ګډون 9600 ناټو ځواکونه په افغانستان کې میشت دي چې له افغان ځواکونو سره د روزنې او مشورو د ورکړې په برخه کې همکاري کوي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د غزنی اوسیدونکو او دغه ولایت د ولایتي شورا غړي وای په دې ولایت کې د ورستیو جګړو لامل ولسی خلکو سخت زیانونه لیدلي. دوی وای وګړي وشل شوی، کورونه دکانونه نړیدلي، څاروي امړ شوی او شنه کشتونه د وچیدو له ګوار سره مخامخ دي. د غزنی په یو شمېر سیمو کې لوی ونی رئیس سخت جګړه روانه ده. جزئیات په دې راپور کې.
دا غزنی قرباغ مکوره او بند او د یک ولسوالۍ همدارنګ د غزنی مرکز ارزو هغه سیمه دي چې لا تیرې یوې ونې پکې سختې جګړې روانې دي. دولتي چارواکي دا کوي چې په دغه جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې زیات تلفات اړولې. وسلوال طالبان بیا دلته خپل بریا یادوي او وایي امنیتي سرتیرو ته یې مرجوب لاړولې او ځینې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو ولسی خلک بیا وایي په دغه جګړو کې تر ټولو زیات دوی ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. وګړي وژل سوي، کورونه دکانونه یې نړېدلې، څاروي یې مړ سوي او شنه کښتونه یې دا وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د غزنی او بند ولسوالۍ یو اوسېدونکي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نن اتمه ورځ د جګړه روانه ده. طالبانو کمربند چې ولګه غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. خلک مهاجر دي، موږ له مرکزي ادارې دا غواړو چې دلته عملي هوایي عملیات ګډ وشي او طالبانو خط ماتې او خلک په خپلو کورو کې ځای په ځای. خلک مهاجر شوي دي، خلک تر شاعت باندې لاندې ژوند کوي، خلک په شهادت رسېدل دي، ملکي خلک تلفات لري.
ولایت شورا چې ځان د خلکو استازي ګڼي هم وایي دلته ولسی خلکو زیان موندلی دی. د یاد شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د غزنی ولایت په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو مورچې جوړې کړې دي. نوموړی وایي که مرکزي دولت د طالبانو په وړاندې پوځي عملیات ترسره نه کړي د ولسوالیو تر څنګ غزنی مرکز هم سکوت کیږي.
رښتیا هم ولس په ډېر بد حالت کې ده. ولس له زیاتو کړاوو جنجالو مشکلاتو سره مخامخ ده. مرکزي دولت باید غزنی ته توجه وکړي او غزنی ته اکمالات وکړي او غزنی ته امکانات ورکړي. کنه ورځ تر بلې به په غزنی دایره راتنګیږي هم په مرکز هم په ولسوالیو. اخیر به دې سبب کې غزنی سکوت وکړي.
د غزنی دولتي او نظامی چارواکي بیا وایي توان لري چې د طالبانو په وړاندې خپلې جګړې ګړندۍ کړي خو په وینا یې طالبانو د خلکو په کورونو او جماعتونو کې پوځي مرکزونه جوړ کړي دي چې له دې عمله په تیزۍ سره عملیات نه نسي کولی. امنیه قمندان مل پاسوال حکمت الله کوچای وایي
داسې موږ ډېر د احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لږ ځنډني دي. دلیل یې دا ده چې دښمن د ملکي خلکو کورونه سفر ګرځولي بلاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه کله چې درګیري کېږي حتماً عامو خلکو ته زیان او ضرر ډېر ده. ولې موږ انشاءالله اطمینان درکوو چې کوشش کوو په خاص طرز د فعالیت سره چې زیان او ضرر عام خلکو ته کم وي. دښمن د محیط منطقې نه یا سرکوبه کړو یا یې لرې کړو.
دا غزنی والی بری جنرال سید عمر نورستانی هم وایي د جګړو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړی زیاتوي افغان ځواکونه اوس په اکمالاتو او تجهیزاتو سنبال او جګړې ته د هیوادنۍ مینې په اساس په شوق او ذوق ځي. نوموړی وایي ولسي خلکو ته د زیان نه اوښتو په خاطر پوځي عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي.
موږ د دشمن د هر ډول بریدونو د مخنیوي لپاره چمتو یو. دا چې طالبان د خلکو له کورونو او عامه ځایونو څخه زموږ پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده، خو بیا هم هیڅ ډول اندېښنه نشته.
نورستانی زیاتوي موږ جګړې ته پوره چمتووالی لرو. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو قوتونو په نشتون کې هم توانېدلی سي چې له هیواد او خلکو دفاع وکړي. که د غزنی چارواکي او ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان د ولسي خلکو له کورنو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد آزادۍ راډیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنګرونه جوړ کړي دي، له هغه سنګرونو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي.
له غزنی به د غزنی ګاونډي زابل ته مخه کړو. په زابل کې د دوو موټرو ټکر د څوارلس کسانو ژوند اخیستی دی. صفی الله سنگزی د دی پیشې په اړه د زابل د ولي لویان ګل اسلام سیال څخه معلومات خوشتي.
بدبختانه تیر ماښام د شارصفا ولسوالۍ اړوند د جلدک په سیمه کې د مرسیډیز موټر چې مسافر پکې او د کندهار طرفه حرکت کړی او ټیلر موټر چې د کابل طرفه د کلا د طرفه کندهار په طرف تلو د دوی تر منځ ټکر رامنځته شوی دی. او په دغه پیښه کې بیا هم بدبختانه چې څوارلس نفره شهیدان او همدارنګه دولس تنه نور ټپیان لرو په دغه پیښه.
دا خلک څوک وو؟ له کوم ځای راتلل چې دغه پیښه شوې؟
دوی د کندهار طرف حرکت کړی او کابل ته تلل. دوی ټول مسافر وو. دوی سره کوچنیان او زنانه نه وي، ټول سړي وو، لویان وو او مسافر وو، مزدور وو. دوی غریبي او مزدوري په بدل ته تللي وو. دوی بېرته حرکت کړی او دوی تلل خپل کابل ته او خپل ولایت ته سفر وکړي. چې هلته په دې شارصفا جلدک په سیمه کې دوی ټکر شوی وو او وروسته د ټکر نه بیا د ملکي شفاخانې او همدارنګه د عامې روغتیا ریاست د امبولانسونو په ذریعه باندې ټپیان او شهیدان انتقال شوي وو. دلته په لومړیو کې د شهیدانو تعداد کم و، خو بدبختانه وروسته د ژورو ټکونو له امله دوی سا وکړه او دغه تعداد د نښو نه تر څوارلس پورې ورسېد.
آیا کافي امکانات شته؟ دا خو دولس کسان ډېر زیات دي چې په یو دم په بد وضعیت کې ورسېږي. آیا کافي امکانات شته ډاډ ورکوي چې دوی به سمه درملنه وشي که څنګه؟
بلې، امبولانسونه هماغه ځکه کې دومره امکانات وو چې په عامې روغتیا ریاست او همدارنګه د زابل په ولایتي روغتون کې چې دوی انتقال کړل او دلته یې ورسول او ځینې همدارنګه په ملکي موټر چې په دې لارو تېرېدل هغوی هم همکاري او کومک وکړه. دغه ټپیان او شهیدان یې دلته را انتقال کړي وو او پاتې نفرو دولس نفر چې ټپیان پاتې د دوی یو وضعیت ښه دی. انشاءالله ډاکتران درجنه کړي چې ځینې بعد دوی د ټپونه تداوی دوی کولی شي.
ښاغلی سیال، تل انتقاد کېږي چې ډرایوران بې احتیاطه چلیږي، دا خو یو حقیقت دی. د دې تر څنګ د دغې ستونزې د حل لپاره آیا اقدامات هم کېږي؟ وخت په وخت کنټرول شته که څنګه؟ کیمرې که نوي، آیا ځینې وختونه دغه د لارو پوستې دغه دوی څارنه کوي د موټرو په سرعت باندې یا د هغه موټر چې بې احتیاطه ځي که څنګه؟
بلې، دلته د ترافیکو مدیریت او همدارنګه نورو مسؤلین په دې برخه کې کار کوي. دلته اصول او شرایط شته، د هغه ورته تدبیر ځان پوهول کېږي په دې لار باندې. بدبختانه چې دغه لاره د وسلوالو طالبانو د خوانه ډېره په رحمانه ډول سره په ځای ځای باندې ماینونه، پلچکونه او لاره زیاته تخریب شوې ده او خرابه شوې ده. نو یو علت د لارې د خرابوالي دام دی او د دغې ټټر البته عامل. او بل دا دی چې د ډرایورانو بې احتیاطي ده، سره د دې چې چون ماښام و هر چا غوښتل چې وزي ته یو سیمې ته ځان ورسوي، نو د ډرایورانو بې احتیاطي هم د دې لامل شوی دی. ټټر
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اقلیم بدلون د دوه ورځنی غونډې په وروستۍ ورځ به لوی میلیارډران لکه بیل ګیټس او مایک بلومبرګ او دغه راس ځینې لوی کمپنۍ د ګلټونی ګازونو د کمولو لپاره د ولسمشر جو بایډن د پلان ملاتړ تر مخکې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن پرون د دې آنلاین غونډې په پرانستون کې ورسو ویل اقلیمي بدلون تر ګواښ زیات خطرناک دی. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا حکومت د مزکی په نړیواله ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلټونی ګازونه له 500 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا خبره پرون پنځشنبه د هغې دوه ورځنۍ اقلیمي غونډې په پرانستون کې مراسمو کې اعلان شو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یې کوربه دی. دا آنلاین یا مجازی غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلټونی ګازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د څلوېښتو هیوادونو د مشرانو په ګډون دایریږي. امریکا د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایډن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربون ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. ولسمشر بایدن وویل دا اقدام د میلیونونو کسانو لپاره کار پیدا کولی شي، خو ډېر جمهوری پالان اندېښمن دي چې د داسې پلان اجرا به د امریکا اقتصاد ته زیان واړوي. په پام کې ده چې په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو ګازونو د تولید اندازه کمه شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دي ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي ګازونه کم کړل شي. ولسمشر بایدن وویل په دې لسیزه کې باید وپتې یو چې څه ډول پریکړې او اقدامات به د اقلیمي بحران د خرابدو پایلو مخه ونیسي. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې جاپان هم تر 2030 پورې د اوسنۍ اندازې په پرتله په سلو کې شپږ څلوېښت د ګلټونی ګازونو د اندازې د کمولو لپاره خپل هدف اعلان کړ. د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس به هم نن دې غونډې ته وینا وکړي. ګیټس چې د نړۍ یو تر ټولو لوی میلیاردر دی، د پاک انرژي د تولید لپاره تر 2 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کړې ده. ساينس پوهان وایي د انسانانو د فعالیتونو په وجه د ګلټونی ګازونو د تولید تر اغیز لاندې د مځکې تودوخه د 1850 کال په پرتله چې لا صنعت وده نه وکړي لږ تر لږه یو درجه لوړه شوې ده. د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې وړاندوینه شي چې شایي له 2000 تر 2040 پورې به د مځکې د تودوخې درجه یو نیمه درجه نوره هم لوړه شي.
ستاسو له پیغامونو
وارث همدرد ما د لغمان له ولایت نه خبرې کوم. ما غوښتنه ده د موږ چې کوم امتحان د لغمان په ولایت کې ورکړو د کورونا د واکسین لپاره، نو هغه امتحان چې و هغه چې ډېره درغلي وشوله، یو څوم نږدې مرګلي او دوستان چې ول هغه مقرر کړو خوار او غریب بیکاره پرچی حل کړی دی. هغوی پرچی بیخي کتلي نه دي، هغوی ناکام اعلان کړي دي او دوی خپل خپلوان مقرر کړي پکې مونږ غوډ لکور چارو چارواکو نه غواړو چې وزارت شیطانۍ له ناڅخه دغه امتحان یا لغوه کی او یا د فرانکفور په کی په شکل امتحان واغی. والسلام، په احترام مننه.
زما خون کوچه ده، کندهار له درو زوالي تم زنګ ولای ده. ورو ورو شاري په ما خځي څونه نور ور ده، اوس مې عمره څه نه یو شس ورو ورو څو خو دا اوس پاره نه ست و کو کو ځای چې ور څو کو چې سره نه بغوانی کوله زنه بزګری کوله شو نه خارښت شل شل دی چې څونه دی مرول نه سو مو څو خو خو نه عمره څه دا ولي عمره څونه راځي په تر کې ورو ورو دا پیغام دا ورو نور څه نه غرم ورته لا دی من ته
نورستان ولایت ومال صالحین قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې نه زما د افغانستان ټول ملتنا دا هیله ده چې باید په افغانستان کې دغه روان حالات چې کوم منفي حالات روان ده او جګړه ده روزانه خلک وژل کېږي نو د دې دغه جګړو او دغه منفي حالات په کتلو سره باید دغه روژه مبارکه میاشت کې د صلح لپاره دعاګانې وکړي او په ځمن کې د افغانستان حکومت او طالبانو نه دا هیله ده چې دغه روژه مبارکه میاشت دا په دغه کې هیڅ ډول جګړه جواز نه لري او دا د شریعت ښکاره پیغام ده. مخالفتونه باید بې پای ته ورسوي او په افغانستان کې دوامدار صلح لپاره رښتینی کار وکړي او دغه فرصت چې په افغانستان کې د صلح لپاره کوم جریان لري نو دې نه باید استفاده واخلي تر څو په افغانستان کې دغه د بې ګناه خلکو د وژل کېدو پای ته ورسیږي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني صف دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به متخصص ډاکټران تاسو ته د روژې د میاشتې په ترڅ کې د طبي لارښوونو په اړه معلومات درکړي. خوس په پکتیا ته مخ کړو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کرکټ یو شمېر لوبغاړو او د دې لوبې مینوالو لاریون وکړ او په کرکټ بورډ یې انتقاد وکړ چې په پکتیا کې د کرکټ معیاري لوبغالي جوړېدو لپاره هلې ځلې نه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پکتیا کې د کرکټ بورډ پر ضد د لاریونونو دوام د پنځشنبه په ورځ د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې ګڼو مدني فعالانو، ځوانانو او د کرکټ لوبې لوبغاړو د کرکټ بورډ پر ضد یو ځل بیا لاریون وکړ او پر ضد یې شعارونه ورکړل. دوی وایي کرکټ بورډ لا هم د دوی پوښتنو او غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او که یې غږ وانه ورېدل شي د کرکټ بورډ مرکزي دفتر دروازې به هم وتړي. د کرکټ لوبې تبصره کوونکی حقمل مسعودزی او د ځوانانو پارلمان غړي احمد الله احمدي رسنوي ته وویل
نړۍ په کچه باندې هغه لوبغالي چې هلته نړیوالې لوبې کې هم هغه ډول لوبغالي نه غواړي ځکه کرکټ بورډ موږ پوهېږو چې هغه هم راسنځاوي نه لري خو ولې څنګه چې په نورو ولایتونو کې جوړې کړي دي موږ هم هغه ډول لوبغالي غواړو اکیډمي غواړو.
که چېرته زمونږ پکتیاوالو د لوبغاړو غوښتنې ونه منل شي موږ به نورو لاریونونو ته دوام ورکړو، سوړیز لاریونونه به وکړو او د دې تر څنګ به د کرکټ بورډ عمومي ادارې دروازه وتړو.
د لاریون ګډونوال وایي د شاوخوا شپږو کلونو په تیرېدو لا هم په ګردیز کې د کرکټ لوبې معیاري میدان نه دی جوړ شوی او د دې ولایت لوبغاړي له معیاري اکاډمۍ بي برخې دي. د دوی په باور په دې ولایت کې په جوړ شوي لوبغالي کې هم لسګونه میلیونه افغانۍ مالي فساد شوی او له چارواکو یې د سپینوي غوښتنه کوي. دوی وایي کرکټ بورډ یوازې په هوار میدان غیر منظم شین چمن کرلی او د لوبغاړو میلمنو او نندره کوونکو لپاره هیڅ اسانتیاوې پکې نه دي رغول شوي. د لاریون یو شمېر نورو ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل
کرکټ بورډ په پکتیا دی ولستون سره سلام کړل دی موږ اسناد لرو موږ ټول پکتیا ځوانان اسناد لرو چې ونیم لکه ډالر راغلي او دوی په لکه ډیر ځړ ډالر مصرف کړل موږ سره موږ حساب غواړو.
تاسو په یوه یاره لوبغاړی چې د پکتیا کې جوړ شوی دی په دې کې پر فساد شوی دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتا کرسنوی ته وویل چې د پکتیا د لوبغالي چمن چې د سړې هوا له امله خراب شوی بیرته رغوي خو د دې میدان د جوړېدو په چارو کې د شوی مالی فساد د تورونو پړی څه ونویل.
هیڅ ولایت سره توپیر چلند هم نه کیږي. د لوی پکتیا د لوبغالي چمن د هوا سړښت له امله خراب شوی ډېر ژر چمن ورغوي او د لوبو کولو لپاره به چمتو کړي.
د یادونې د چې د غولاریون کونکو لدی وړاندې هم د یو رسنیز کانفرنس پر مهال په پکتیا کې د کرکټ بورډ ولایتي دفتر د اعتراض په توګه تړلې.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې هم اوریدلی شئ. نن دوی بچی ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کونړ ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او خپلې پوښتنې وکړئ.